السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کېږي. د خبر پڼې له مخې د ورښت کچه به په بیلابیلو نقطو کې له 100 تر 150 ملي مترو اټکل شوې ده. د ملکی هوایي چلند اداره داسې مهال د سختو ورښتونو خبرداری ورکوي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلو په 3 ورځو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي دي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایي خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبره مالی مرستې د آسیا د پراختیا بانک ورکړې ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې له 28 میلیون زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایي ځواکونو ویاند یوري احناد د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړی ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاسي دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینسي ګراهم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګام روسه تر دې اخیستل کېږي چې ګراهم د مې په 6 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کتنه کې وویل روسان مړه کېږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولي دي. روسیې د ګراهم دغه څرګندونې غندلې، خو ګراهم پر ده د روسیې نیوکې رد کړي او ویلي دي د یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لا ښه والي ټینګار کړی دی. د ترکیې د انتخاباتو بورډ د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایې له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رای لشمیرل کېدو وروسته وویل چې اردوغان 53.14% رای ګټلی او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 46.59% رای خپل کړی دی. اردوغان پرون په استانبول کې خپل پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله د ترکیې د خلکو مننه وکړه. کلیچدار اوغلو دغه دوهم ځلي ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په راپورونو کې. د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګونونه ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي یې باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
نن د مې نه هیڅ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پایل 50 کلیز سره برابر ده. په دې پلمه مو په تیرو څو لسیزو کې د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
یو استرالیایی انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشری وضعیت په پام ویلې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنو سره سره د افغانانو بنسټیزې اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. یو شمیر بې وزلې افغانان هم دغو مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
لکه دی چې وایي چې موږ خوارو غریب ته ورکوو، خوارو غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی.
او د کرکټ په باب به واورئ، هغه لوبه چې ډیر مینوال لري. د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي، خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي.
د یو رسمي سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د غرض د ترکیه د ولسمشر د ترسره شوو انتخاباتو ار 1 پر راپور سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو، چې دا بحث مهم د ایران او د افغانستان ترمن د نیمروز په پوله کې د وروستیو شخړو پر موضوع څرخي. خورازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبان د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام خبرګونونه راپور کړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخوند قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی له کړنو سره په انتظار کې بولي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند له قوله خپروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. له دې ور هاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدې پیغام ته په غبرګون کې د ټویټر یو شمیر کاروونکو بیا لابیل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګې په توګه د ټویټر یو کاروونکي نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلي چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش په نوم د ټویټر بل کاروونکي بیا لیکلي په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکۍ ورکوي او خپل بیا انتخابات نه منئ. ډیرو نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوای داسې مهال چې ملا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، نو ملا حسن اخون له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بللی. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وایي طالبان خپل په ډیموکراټیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له ترسره کېدو هرکلی کوي. د سیاسي مسایلو پو شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پای ټکی کېږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني دا ډول پیغام خپرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جنو سته، د ښځو ته د کار او اشتغال او دنده اجازه سته او د جمهوریت په یا دیموکراسي په رڼا کې ټاکنې هم کیږي. نو بنا نه او طالبان دا ټاکنې هم نه مني، د نجونو ښوونځي هم نه مني، ښځې هم کار ته نه پرېږدي. نو په داسې حالت کې بیا داسې هیواد ته د یو اسلامي هیواد په توګه مندي مبارکي ورکول دا نو انتهایي خپل ځان کم راوستل دي. یعنې په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماتیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځان ته دي.
د طالبانو له حکومت مددي غبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو نه دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهیې په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګېږي.
وامریدل چې د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له خوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو خبرګون ښکار کړي دي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې د 1991 کال د اپریل 9 رئیس ټینګې شوې دي. د هغه وخت چې په افغانستان کې امان الله خان وخت درلود او د ترکی ولسمشری دنده هم د هغه وخت ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک مختوړله. نن هم د می 9 د دیموکراسي د لسیزې یعنی په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل 55 کلیز سره برابر ده. دغه لسیزې په 1945 کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1993 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسي لسیزې د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. وایي چې د دې قانون هدف دیموکراسي د مطبوعاتو ازادي او د ښځو ازادي و. دا په داسال کې چې په افغانستان کې طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د جمهوري نظام اساسي قانون هم لغوه شوی او د مهال دغه هیواد کې له کوم اساسي قانون پرته د طالبانو لخوا د هیواد اداره کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
لنن څخه 55 کاله مخکې د 1945 زیږدیز کال د می میاشتې په 9 چې 1943 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول وو. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظام نامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1943 لمریز کال د وږي په 9 د لوی جرګې لخوا په 11 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیات په اړه وایي:
دا وخت مونږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتۍ د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان دپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 سید رزمانو، ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړي. خو ښاغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل:
هم فردی ازادی غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په هغه وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دغه به یو شمېر مجلو د طنز په ژبه حکومت نقض کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنیو ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1968 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1992 کال کې د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 128 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغومې میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي: تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
د اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د ښځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وایي چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات پواک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه در ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زور اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
روسه لغه چې طالبان په 2021 کال کې بیاجلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل، د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي، خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندام محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه و او د طالبان حکومت لغوه کړي دي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي و چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شریع احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د لوی په نوم یو استرالیایي انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو ویل دي افغانانو بنسټیز اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. د انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو لاسوهنې ته د نړیوالو اندېښنو سره سره لیکلي، د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. نور په دې راپور کې
یو استرالیایي انسټیټیوټ وایي داسې مهال چې له جګړه ځپلو افغانانو سره هر ډول مرستې په غیر مستقیم ډول د طالبانو د هڅولو او ملاتړ خطر له ځان سره لري، خو د دوی اړتیاوې نه باید له پامه وغورځول شي. د لوی انسټیټیوټ یوه مقاله چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د افغانانو له بشري ناورین سره مخ وضعیت ته په کتو له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا غوښتنه کړې. د انسټیټیوټ ویلي له طالبانو سره ښکېلتیا کېدای شي په افغانستان کې د یو بشري ناورین مخه ونیسي، خو دا انسټیټیوټ د دې کار د پراخو نړیوالو اغیزو د احتمال یادونه هم کوي. د لوی انسټیټیوټ زیاتوي د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، خو له طالبانو سره ښکېلتیا ممکن په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د دې انسټیټیوټ له قوله دا کار کېدای شي له طالبانو سره د نورو مذاکراتو لپاره هم زمینه برابره کړي. د لوی استرالیایي انسټیټیوټ همدا ډول د افغانانو د اقتصادي حقونو د ساتلو لپاره د افغانستان د اقتصادي جوړښتونو په بیا رغولو د تمرکز غوښتنه کړې، څو د مرستو رسولو بهیر اغیزمن کړي. د انسټیټیوټ د بیلګې په توګه د افغانستان بانک د بیا رغونې یادونه کړې چې تر نړیوال څار لاندې یې چارې مخ ته یوړل شي. د طالبانو حکومت د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې یې په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د ښکېلتیا او اړیکو جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرۍ سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړېدل هغه مسایل دي چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ اړیکې ترینګلې کړي، خو طالبان دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل بولي. د لوی انسټیټیوټ داسې مهال د افغانانو د بشري اړتیاو په پوره کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان وایي د نړیوالو بشري مرستې د اړمنو پر ځای طالب چارواکي او په دوی پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي. د هلمند د مارجی ولسوالۍ یو اوسیدونکي د خپل نوم له یادولو پرته ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي،
نغه د مرستو توضیح چې شروع ده لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکوو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قریبان و دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه ووي.
د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي طالب چارواکي بشری مرستې په خپلو منځونو کې ویشي.
دغه طالبانو سورو مرستې ورته راځي، له بهر نه خارج نه مرستې راځي، بشری مرستې وروراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي.
په افغانستان کې بشری وضعیت ته بل هر وخت په پرتله ډیر خراب شوی، او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر له قوله همدا اوس لا 23 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټاکنو کې تر بیا بریالیتوب یو ورځ وروسته نن ماښام د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې کوي. که څه هم د دغو ټلیفوني خبرو اجنډا لا مشخصه نه ده، خو بایدن تیر ماښام اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې په نړیوالو ننګونو به په ګډه کار کوي. اما حال په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترکانو د اردوغان د بریا په پار له شور او زوږ ډک جشنونه جوړ کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د نړۍ بیلابیلو مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریا مبارکي ورکړې او له هغه سره یې د ګډ کار او همکارۍ ژمنې تازه کړې دي. رویټرز اجنس لیکلي چې د دوشنبه په ماښام به اردوغان له امریکایي سیال جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم وکړي. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند ابراهیم کالین د دغو کېدونکو خبرو پخلای کړی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. جو بایدن تیر ماخوستن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه او ویل چې په ګډه به د یو شمېر نړیوالو ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې دی چې اردوغان ته مبارکي ورکړې او ویلې دي د اردوغان بریا د هغه د صادقانه کار او هلو ځلو پایله ده. د ترکیې د ټاکنو ادارې بیګا اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې د یکشنبه په ورځ تر سره شوې 53.1% رای خپلې کړې دي. د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 45.95% رای خپلې کړې وې. اردوغان له تیرو 40 کلونو راهیسې د ترکیې د ولسمشر او صدر اعظم په توګه فعالیت کوي او اوس د واکمنۍ دریمه لسیزه په ټاکنو کې په بلې بریا سره پیل کړه. د هغه بریا ته په ترکیه او بهر کې ترکانو جشنونه هم جوړ کړي وو.
انکارا ایدنلانسن، یقین شکره ترکیه ایدنلانسن.
دا په انقره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخته د لسګونو زره هغو کسانو غونډه ده چې تیر ماخوستن په ټاکنو کې د رجب طیب اردوغان د بریا په پار راټول شوي وو. اردوغان دغه غونډې ته په وینا کې له خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره مننه وکړه. پر ترکیه سربیره یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې د راپورونو له مخې ترک اتباعو یې 80% رایه اردوغان ته ورکړې وه، د خوښۍ جشنونه جوړ شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې ښایي په جرمني کې ترکان په سړکونو کې د خوښۍ ننداري کوي او د ترکیې بیرغونه لیږدوي. د اردوغان مخالفان بیا د هغه په بریا خوښ نه دي او ویلې دي د ټاکنو له پایلو وروسته ناهیلي شوي دي. د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو بیا د یکشنبه ورځ ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. مللی بشیر ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوي میل آنلاین خبرونې د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبه ورځې پر وسلواله نشته لیکنه خبره کړې چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله واړوله. د خبرونې په لیکنه دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو چټک زیاتوالی شي او داسې وخت پیښیږي چې کابل او تهران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر لڅمو دی لاندې لري. هر لوري د شنبه ورځې د شخړې د پیل ملامتي پر بل اچوي، خو د ایران دولتي اجانس ایرنا د پولیسو د مرستیال جنرال قاسم رضایی خبري راخسته چې طالبان یې د شنبه په سهار د ډزو په پیل تورن کړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ویلي ډزې لومړی د ایران له لوري پیل شوې. ایرنا د ایران د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نشته کې چې د نیمروز کانګ ولسوالۍ ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې سوې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. خو د خبرونې په لیکنه دغه شمیر شایي تر دې زیات وي. د ایران نیمه رسمي انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز بیا د ایران د سرحدي ساتونکو د وژل سوي شمیر درې یاد کړی دی. د میل آنلاین په لیکنه د حال وش په نوم د عدالت غوښتنې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅانو پر اړوندو مسایلو راپورونه خپروي، یوه ویډیو خپره کړې چې په کې له لیرې فاصلې طالبان د ایران پر لوري د ډزو په حال کې ښکاري. د میل آنلاین په لیکنه دا وسلواله شخړه داسې وخت کېږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روانه میلادي میاشت خبرداری ورکړ چې طالبانو د هلمند له رود څخه د ایران د اوبو له حقه سرغړونه کړې ده. دا په ایران کې چې له دیرش کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی، د اوبو پر سر له اوږدې مودې د کړکیچونو په تړاو تر ټولو سختې څرګندونې ګڼل کېږي. بلومبرګ خبرونې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې ده او په یوه برخه کې ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ تازه نښته داسې وخت کېږي چې افغانستان او ایران په وروستیو کې د هلمند د اوبو د حق پر سر په جنجال دي. ایران تور لګولی چې طالبان د اوبو په اړه له هغې موافقې سرغړونه کوي چې په 1993 کال کې لاسلیک سوی و او په هغه کې دا ټاکل سوی و چې ایران ته باید څومره اوبه ورکړل سي. د بلومبرګ خبرونې په لیکنه په هغه موافقه کې دا هم مشخصه سوی و چې ایران د اوبو د سطحې ارزونې ته لاسرسی ولري. د لیکنې په وینا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره اونۍ په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال له طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوبو په اړه سوې موافقه رعایت کړي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1950 لمریز کال تړون ته ژمن دي، خو دوی زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند اوبه د پام وړ کمې سوي دي.
کرکټ هغه لوبه چې په افغانستان کې ډیر مینوال لري، لکه د نورو لوبو په څیر د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي. خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي. دا مهم کسان لوبڅاران، د لوبې ریفری یا میچ ریفری دي. د ازادي راډیو خبریال سنا کاکل د افغانستان د کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره د مرکې پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید لشپگو کلونو رهی چه دا افغانستان لکرکت بورد سره دلوبه یا میچ ریفری دنده لری. نموڑه دا کرکت پر سیالیو که دلوب سرانو او میچ ریفری دا دندو پارده وایی.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده ترسره کوي، هلته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی لوري یا د هوم بورډ لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې هلته لیږل کیږي ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبي ټول د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې ترسره کیږي او سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
حمیم تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ لپاره دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. ښاغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي او د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسم پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کیږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کیږي. میچ ریفری د وشتنځي راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی ته لیږي.
د یادونه ده چې ښاغلی تلوار د کرکټ نړیوال شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نوموړی په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي:
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریفری په حیث د پاکستان او افغانستان په سترو سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې پخه لوبه کوي او ډېر ځله یې په خپلو خولو سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان یې لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړو پر موضوع څرخي. په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین مختوری خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورې مې بجې شو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو مېرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه مېرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیې نن په پلازمېنه کې بلاستیک توغندي توغولې دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایی ځواکونو ویان یوری اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له اس 300 او اس 400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. دغه راز طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان له د شمیرل شو رایو 3.5.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلیج دارو غلو 6.15 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنز د هلمند سیند د حقابې پر سر له لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغې جګړې کې دواړو لورو ته یو یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دا دي چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي. دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکو شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکو حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاست وایم. تخنیکی همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمنه خاغلی شیرزای او خاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوی دی. هڅه کوو چې له خاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه اټینګ شي. خراغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پایل کو، تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاري، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه و چې دې حد ته ورسېده او کنه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده؟ دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا یې هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونه کړې تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګوره ما کله ویلې ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست د تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره پلانجه کې پاتې شوی ده. دوی هر کله دوام دا کوي چې د افغانستان نور وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخم کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فراه کې. دا د یو فعاله ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو وساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، از ډیره همدغه خبره ده، همدغه خط د قاچاقبران تر منځ کېږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې سیزونه باندې خبر وي په هغه سه خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په دلارې نه د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبی ګریانې وکړه، سفارت ورکړه، تورته ورکړه، شین چراغونه ایران دی ډیر دوی ته و خودله، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملی منافع ته ژمن خلک ندی، د دغه نتیجه دغه سه مشکلات سره
مننه شیرزاد صاحب سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو، هم در صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډي سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند نیوکې وشوې، حتی د خپل د ایران د نن ځینو کسانو حتی دینی علماوې د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند اوبو د حقابي موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلویختو کلونو کې په افغانستان کې اور بل و، جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه اور ته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا صحیح وه چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوادونه او دغه همسایهګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکې وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د څلوېښت کاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسني حاکم رژیم نه بهتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقې ځینې هیوادونو د بده بخت افغانستان ته داسې د یو متا په سترګه باندې، داسې د یو مارکیټ په سترګه باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي ده چې موږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان هم در سبرو سبا پا مجبوره و خبری و کور ازی چی ده حکمت الله عظمی سب ده سر خبری هم وارو عظمی سب ستلی مشی تاسو هم ده سول او شخری مسئله چیره چیرنه پکوی ستاسو پا نظر ده ایران او افغانستان ترمنز ده وروسته سرحدی شخری چی لکبل ادوار خواه تا یو یو کسو وجل شو او چون افر نور تا پیان شپل لامل پسی که بوله فکر کوی ده اوبو موضوع ده او کنا ده اوبو موضوع بیل ده ده سیاسی موضوع ده او د دو نور میلمنو پټکو د ډیپلوماټیک دزګه کمزوري ده
نو د 16 میلمنو ته او اوریدونکو ته له سلامونه وړاندې کوم ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخچه ده اته نیو کلونو کې نو ساتنیو کې ایران ډیپلوماټان پکې په مزار شي یو ګل کې وی او بیا دیا ته جنگ ته نيسته کې اګه وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاو مار د کور سره کوم ملکی وی د طالب چارواکو ادا داد چې او ایران لاسلو نو لري د تاریخ شړې د مهمه د څو دارو او تشویق فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و ده افغانی جمهوریت پر وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې تر څو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته دا وی سره لاس یو کې چې تر څو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوی سردربۍ په افغانستان کې جوړ کړي نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیڅ باندې استفاده وکړه نور د دینه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډیر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري د دینی اړخ کوکتلای شي په سبي اړخ کوکتلای شي هغه یو بحث دی مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډیر کم بالخصوص د کله چې د یو د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول ته وکړل چې په کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی نظام مشارکت به ویل چې نو افراد ته مابین مګر کله چې طالب حاکم وډاله ګرځي بیا د مشارکت لمین دی نو زه فکر کوم دا طبي خبره ده چې د دې تر مابین په دغه جالو نه راپورته کیږي دا بل هم
او اعظم صاحب وبخښه تاسو وایئ چې مشترکات کم دي اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ سفارت ته ورته وسپاره پخوانی ډیپلوماټان یې وایستل زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په ځغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدیځ سره او طالبانو هم شل کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد اسی ټکی چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو دین څه جوړ کوم دا به د شین څراغون ښکار سوي دي دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب چې کله به تا کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم دوستی جوړ کړی او ستل چې هغه کوي سي مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډیر واضح کوي چې د ایران سره پوره دوستی کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې راځي وازونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري دې انتخاب کې غرب زه فکر کوم د طالبان خپل دغه دا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتر وي نسبت د ایران ته زه فکر نه کوم چې دغه د موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دی فائدار اوسي یا د توقوبه فکر کوم دا توقوبه د ونس چې دا به د شوړې کې ولري
او ډېر مننه سلامات اوسې اراضي لګ په عوامل باندې وغږیدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلې شي بلا بل عملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د دې لامل کېږي چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو له مخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو، پاکستان او ایران اسانه لارې وي چې دوی له افغانستان خپل سرونه وویستل، او اوس اکثره په همدې دوه ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. شیرزا صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال چې په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه راهیسې چې کوم نظامیان هلته تللي ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 حمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. د دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپل کارونه وکړي، استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډوال ته مشکلات نه مخته کیږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران په څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه. خاص چې دغه بشیر نورزی کوشش شو د زندان نه د امریکا نه، ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزی د خوشې کېدو دپاره. بشیر نورزی هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېر لوی لاس لري. بشیر نورزی یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعال سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشې کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما د واورېدله، بیا د ایران رسنۍ مې تعقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف د تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه یې وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سازابطه نه لري. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ویلو، نو دغه غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله. اوس هغه یوازې کسب کوي کړی د سختار وکړي طالبانو ته ورکړی ده، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه ده.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، هغوی ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښونه نه پېښېږي. په هر حال کاشکې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دې بحث کې. شیرزای صاحب چې اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان یې حاضره نه دي چې بحثونو ته راشي، فقط همغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې، شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثره کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال دې پکې وجل سي د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې سته، ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده، مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري، قونسلګری هم لري. کله چې قونسلګری وي ډیپلوماټیک دستګاوي، ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي؟ ولې ډیپلوماټیک لارې نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره؟
یو خدا سے چې دغه وسنۍ حاکم رژیم چې دی هغه دغه یو غیر منظمه ډله ده، یعنی هغوی و دې ته چې لوی درستیز ته وزیر دفاع ته یا دې ته غوږ ونیسي، کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپله باندې غذایی قومندانان اقدام کوي. او په تیرو دوو کلونو کې تقریبا دا د دیرشم ځل دی چې د منطقې د هیوادونو سره د دوی جګړه کیږي، یعنی معنا دا ده چې دوی هغه ځایي قومندانان دغه عکس العمل ښیي. تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږ بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغلته سیاسي معاملات وو او داسې یو سیستم وو چې د پاس نه رهبري کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنگونو د ګاونډي هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی په خپله اقدام کوي. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضاوي لري. دغه کوم کډوال چې زموږ واغه طرف ته دي په دې تیرو سلویختو کلونو کې هلته وو، دا اوس هم ورډیر شوي دي، د دې نه سو استفاده کوي. او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی، تړونونه شوی دی، دغه خلاف دی دوی.
بله، هم دا څه فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي؟ مخکې اشاره ورته وکړه ښاغلی اعظمي او دغه راز ښاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا یې څه ده، او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله، د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، چې دوی د دین ډېر ډارېږي. او څو عملی هم په دې تورو څو کلونو کې پاغ کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله، او ډار یې دغه و چې د افغانستان چې اوږده پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي. او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري، مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پورې سنیان شته دي. یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یوه غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي، یعنی د ایران داسې فکر کوو. او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري، اقتصادي مسایلو ته هم ضرورت لري. تاسو کوم وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسیدلی دی، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو ښه مارکیټ د دوی د کارونو لپاره کېدلی شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه تر ډېره د پورې
تر بندیزونو لاندې هم د یوازیني هیوادونه هم د سیمې ګاونډ د منځني ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدرد صاحب اعظمي صاحب، دغه شخړې که دوام کوي، ورته مخکې همدرد صاحب اشاره وکړه چې ډېر سم ځل ده چې دغه ډول شخړې کېږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسوه چې ځینې قومندانان د طالبانو، محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي، بلې دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږدي، مشرانو ته غوږ کېږدي، په خپل احساسات کېږي، ځوانان ورمخته کوي، جګړې ته لاس اچوي، سره له دې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب، ګورئ، یو شی باید ډېر واضح وکتلی شي. د گاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نو وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به څنګه نظام تراسي نو کچيري گاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تعدید ام اساسي په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزنې نور انتخابونه نظام لپاره په افغانستان کې تاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نو د طالبانو په اول دوران د ورکیم ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمی د ډلې تر نامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان پر وړاندې. نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې ذکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپله داخلي مسایلو کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپله ډېر لنډ ښکاري. مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولی شي طالبانو ته سرخوږی په اسانه رامنځته کړي. تیر تاریخ ته په کتو کورنیو جګړو ته په کتو ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځئ چې بحث ورو راټول کړو. اعظمي صاحب فکر کوي طالبان به دغه سل انجو د مدیریت وړتیا ولري او به کولی شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیواد ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن ووهي. طالبان دغه سل وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملي کېدو کې پاتره غلې پلان دوی چې ازمې څخه خپل تفسیر راته وکي بیا به د نورو ملمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین ته کاستن نظر څه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره په روابط وساتي او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کټه کې شناسو دی وړي وځي ویل چموږ دې وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په داخل کلونو زه خزيات وخت افغانستان ته سردر جوړ شو. که غواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام رامري ته سي یو نظام چې رشه ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ دي. زه فکر کوم هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نسته چې دي کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري پوره حمایت ولري. نظر کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات او سیاسي
مسره دغه رقم ادامه کوم د وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې د حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغله شرزي ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبر راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي.
لودین صاحب یو خو تاسو خبر چې طالبان به څه وایي هغه د طالبان خبره د غوې اسکرن وایي چې موږ ملامتي نه مني خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خو دل چې کار سوګي سره دوستي وو کې دی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسر ورکی کومه اعتبار کړي غوښتل زینی وادونه چې د سرنجي سی هغه دلاسر ورکی او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدار صاحب ستاسو د پای خبري هم او رو څوراندونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي.
پدې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم اړل چې دا غنې سنځي لري مکاتب دی ازادۍ دی یو ټول شمول حکومت ته د خلکو حقونه دي. لیکن د گاوند سره د لبد بخت چیز موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې ځینی هوادونه دا فکر کوي. پدې کې شک نشته دی چې د خپل ګټو په اجتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړی وو ځایونه ورکړي وو هغه خپلې ګټې وې نه هغه مذهبي نږدېوالی وو کومه کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي اوس په ځانګړې توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او بنپوګم په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې د لوټ فاطمین د لوټ عدالت جنگول او ډلې او ټپل او
او سم سر خو غای جوړولې سکه و غوړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کړي.
سلامات سي همدر صاحب، ډیره مننه. سلامات سي د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکو. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډېره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.